د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. نن سیشن بده د وریه حمل دیرشمه د اپریل 19 د روژې مبارکې میاشتې 13 د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. کابل کې نن 14 خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې تر غرمې مخکې په 14 کې شپږ زده کوونکي وژل سوي او 11 نور کسان ټپیان سوي. د دغه وزارت ویان عبدالنافی ټاکور ازادي راډیو ته وویل د 13 حوزې اړوند د عبدالرحیم شهید د لیسې مخې ته دغه چاودنې سوي.
موږ شپږ بې ګناه زده کوونکي شهیدان او 11 زخمیان کړي دي. دې شپاره کتنې روانې دي.
بلخو د روغتیا وزارت وایي د دوی اړوند روغتونونو ته شل ټپیان ورورل سوي دي. د چاودنې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل سوي او چای مسؤلیت هم نه دی منلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ پر خوست او کونړ د پاکستان د هوایي حملو په اړه رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وړاندې کړ. دغه استازولۍ د ملګرو ملتونو د منشور له اصولو سره سم د دې ډول تیری د فوري مخنیوي غوښتنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړ. د پاکستان جټ الوتکو د شنبې سهار وختي دغه حمله کړې وې. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې استازی وایي د افغانستان نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري. ایلوی فیلیون نن د خپل ټویټر په حساب کې لیکلي خلک په داسې حال کې د خوړو خوندیتوب نه لري چې د خوراکي موادو بیې په وروستیو میاشتو کې لوړې سوي دي. هغه ویلي لا اړتیا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره ډیر کارونه وکړي. د افغانستان بانک وایي د سوداګرو او پانګوالو د بهرنیو لیږدونو یا ټي ټي کې ځینې اسانتیاوې رامنځته کړې. دغه بانک وایي له دې سره به په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې هم ټیټې سي. د افغانستان بانک ویان صابر مومند په هغه صوتي پیغام کې چې نن ازادي راډیو ته لیږلی ویلي
سوداګر او پانګوال کولی شي پرته له تجملي توکو په ټوله کې د خپلې سوداګرۍ د ودې او وختلتیا لپاره بهر ته د بانکي سیستم لیارې خپلې لیکدونې یا ټي ټي ترسره کړي.
خلک شکایت لري که څه هم د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه لوړ سوی خو د ضروري موادو بیې لا هم ټیټې سوي نه دي. د پاکستان نوې کابینې نن سټیشن بعد د ځانګړو مراسمو پر مهال د وفاداری لوړه وکړه. نوې کابینه د سیاسي ګوندونو له متحدانو جوړه ده او داسې وخت لوړه کوي چې د پاکستان پارلمان تیره اونۍ شهباز شریف د نوي صدراعظم په توګه غوره کړ. او د اوکراین پوز وایي روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په تقریبا ټولو لومړیو کرښو کې درنې جګړې پیل کړې دي. د روسیې دا اقدام چې ډېر پخوا یې له اټکل کېده ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د اوکراین په ختیځه دونباس سیمه کې د جګړې پیل بللی دی. اوکراینی رسنیو نن د دونیتسک سیمې په مارینکا، سلوویانسک او کراماتورسک ښارونو کې د جګړې په لومړیو کرښو کې د سختو راکټي حملو خبر ورکړ. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې پر دغو مسایلو راپورونه هم خبرو. ګڼو سازمانونو او شخصیتونو کابل کې د نن ورځې د چاودنو په اړه عکس العملونه ښوولي.
نوې جبهې او نوې ډلې هم رامنځته شوې. طالبانو په مقابل کې هم پوځي هم سیاسي او هم استخباراتي فعالیت کوي.
طالبان وایي د هغې ادعا څېړنې کوي چې ویل کېږي داعش د افغانستان له خاورې پر ازبکستان د توغندیو بریدونه کړي. په بل راپور کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره خبرې کوي. له طالبانو غوښته چې ایران ته په غیر قانوني ډول د خلکو د اوښتو مخه ونیسي. په بهرنیو راپورونو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونو پروګرامونه خپرېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغ لس په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې 4 دقیقې او 40 ثانیې دی. ورزو کابل ته په کابل کې نن 14 ځینو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. پیښه د کابل په هغه سیمه کې سوي چې تر ډیره شیعه وګړي پکې میشتي. تر دې مخکې هم د افغانستان په ځینو برخو کې د 14 حملو او نورو پیښو راپورونه ورکول سوي دي. د نن ورځې په 14 کې د مرګ ژوبلې زد او نقیز ارقام ورکول سوي دي. د ازادي راډیو خبریال د موضوع تعقیب کړي تفصیل راکوي.
په کابل کې نن سهار 10:30 بجې د کابل لویدیځ سیمه د 13 امنیتي حوزې اړوند عبدالرحیم شهید لیسې مخې ته 2-3 چاودنې شوې. په دغه چاودنو کې د افغانستان د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت او همدارنګه د کابل امنیه قومندانۍ هغه لومړني معلومات چې له رسنیو سره شریک کړي په ځانګړي ډول ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي دي، تر اوسه په دغو چاودنو کې شپږ تنه وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. وژل شوي کسان ټول د عبدالرحیم شهید د لیسې زده کوونکي دي چې د مکتب نه یا د ښوونځي نه د وتلو په حال کې وه. له بلې خوا که څه هم دغه شمیرې تر اوسه پورې پرمختګ پکې، البته د امنیتي ادارو له قوله چې پرمختګ پکې تر اوسه پورې نه دی راڅرګند شوی، او دوی وایي چې دا لومړني معلومات دي. خو له بل اړخه بیا د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ښاغلی عجیز وویل چې پنځه تنه مړي د دولتي روغتونونو ته وړل شوي او شل کسه نور هم ټپیان دي. که څه هم دی وروستي وایي چې دی وروستي ارقام نه دي او دغه ارقام د بدلېدو په حال کې دي. دغه پېښې چې نن په کابل کې وشوې، دغه د نن په افغانستان کې او همداراز د افغانستان بهر هم غبرګونونه له ځان سره درلودل. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې دا برید یو جنګي جنایت دی او دغه ډول بریدونه کولی شي د افغانستان هغه راتلونکی نسل چې د ښوونې لپاره دوی امیدونه لري هغه امیدونه یې خاورو سره هغه کړي. د همدې ترڅنګ عبدالله عبدالله د تیر حکومت د مصالحه علي شورا مشر هم دغه بریدونه غندلي دي او ویلي چې دا د سولې دښمنانو کار دی. له دې ورهاخوا بیا د ماشومانو د ژغورنې سازمان استازي په افغانستان کې په یو ټویټ کې دغه برید غندلی دی، ویلي دي چې دغه موږ په افغانستان کې د ماشومانو د لوستې لپاره کار کوو، موږ دغه برخه غوښتونکي یو چې باید دغه برخه پر مخ لاړه شي.
بله، ډېره مننه د ازادي راډیو خبریالو چې په کابل کې د نن ورځې د چاودنو په اړه تفصیل راکوي. د کابل په لویدیځ کې د نن ورځې د حملې په اړه احمد تکل د پخواني حکومت د وسلولو ځواکونو له ویان اجمل عمر شینواري سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې د ده په اند دا حمله به کومې ډلې کړې وي.
تاسو ته جوته ده چې د شیعه ورونو په مقابل کې دغه حملات مخکې هم داعش کړی وو، او زه هم اوس په یقین سره ویلی شم دا حملات د داعش دي او اتمن مسؤلیت یې په غاړه اخلي.
کله چې د جمهوریت واکمنی وه، پخوانی ولسمشر او امنیتي چارواکو په افغانستان کې لشلو د زیاتو تروریستي ډلو د فعالیت خبره کوله چې البته هغه مهال طالبان هم پکې شمار وو. د طالبانو د واکمنۍ اصلي دښمن داعش ډله ده که په دغو نورو څه باندې شلو ډلو کې نورې ډلې شته؟
هغې وخت کې خو صرف هماغه د شلو تروریستي ډلو چې هغه هم د طالبانو د چتر نه په استفادې سره فعالیت درلوده. ما نوی معلومات دادی چې هغه ډلې هم اوس فعال دي او هغه یو تعداد د هغې ډلو اوس د داعش سره علاقمندي پیدا کړې ده او یو تعداد نورې هغه تروریستي ډلې اوس هم د طالبانو سره مشترکاً کار کوي او فعالیت لري. او د هغې تر څنګ بعضې نور جبهات هم جوړ شوي دي چې د طالبانو مقابل کې هغه هم د طالبانو د خپلو کړنو او هغه هوډونه او تعهدات چې دوی درلودل د افغانستان د ولس سره او افغانستان د پخواني جمهوریت سره په هغې عمل ونه کړ. د هغې په بنسټ باندې نوې جبهې او نوې ډلې هم رامنځته شوي دي، طالبانو په مقابل کې هم پوځي هم سیاسي او هم استخباراتي فعالیت کوي.
دوی څومره د طالبانو واکمنۍ له خطر سره مخامخ کولای شي؟
زما خپل اټکل دا دی چې پس له هغه نه چې طالبان د افغانستان په ټوله خاوره باندې واکمن شوي دي، د دوی اعمال، د دوی کردار او د دوی کړنې د ولس نه پرته، د دوی د سیاسي او پوځي مخالفینو نه پرته، حتی په داخل د طالبانو کې هم دوی مخالفین رامنځته شوي، په خاصه توګه د دوی د ټیټي کچې او هغه د جګړیز پرسونل چې وو، په دې چې مشران په سیاسي لوبو او په نورو هغه څه مسایلو اخته شوي چې لکه فساد، لکه خودخواهي، لکه د چوکۍ او بستونو غوښتل، چې دا باعث دی کېږي چې مستقیما د طالبانو په واکمنۍ باندې تاثیر ګذاره اوسي.
دا اوس روانې ناامنۍ تر څه وخت پورې دوام کولای شي؟ یعنی طالبان به وکولای شي چې دغه خنډ له مخې لري کړي؟
طالبانو باندې ناوخته شو. طالبانو په هغه سر کې کومې وعدې چې کړې وې په هغې عمل کړی وای، زما په هند چې موږ یو سیاسي توافق ته سره رسیدلی وای د ولس په خوښه باندې مو یو حکومت رامنځته کړی وای. دلته منظور دا نه ده چې موږ هغه فاسدین او هغه استفاده جویان چې په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان د خلکو په نوم باندې شخصي ګټې پاللې دي هغه زه نه یادوم. زه فقط دا یادوم چې د افغانستان د ټول ولس شتون او په افغانستان کې موږ پوره سالم ظرفیتونه لرو د هغې نه په ګټه اخیستو سره که موږ یو ملي اسلامي د یو حکومت دپاره د یو دولت دپاره جوړ کړي وای د دې امکان و چې موږ هم سولې ته رسېدلي وای هم سوکالۍ ته رسېدلي وای هم مو ملي او هم مو بینملي اعتبار ګټلی وای. ولې اوس دغه فرصت طالبانو نور د لاسه ورکړی دی زما په هم باندې ولس ورنه واټن اخیستی.
د پخوانی حکومت د وسلولو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتنه کړې چې خپلې پولي کنټرول کړي او ایران ته په غیر قانوني ډول د خلکو د اوښتو مخه ونیسي.
په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجې او زورونې او په افغانستان کې د ایران ضد لاریونونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره د دواړو لوریو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا ټینګار کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي امیر عبداللهیان له امیر خان متقی سره تیر ماښام په ټلیفوني خبرو کې له هغه وغوښتل چې په افغانستان کې د دوی د ډیپلوماټیکو استازولیو امنیت خوندي کړي. د دې وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي په دې خبرو کې ایرانی لوري ټینګار کړی چې طالبان دې له ایران سره خپله پوله خوندي او تر خوا دې هغو کسانو ته چې قانوني اسناد نه لري هخوا د اوښتو اجازه نه ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم وایي متقی عبداللهیان سره خبرو کې د افغان کډوالو په ستونزو وروستو یو پیښو دو اړخیزو اړیکو د ډیپلوماټیکو استازولیو او ډیپلوماټانو د امنیت د خوندیتوب سوداګرۍ اقتصاد او پر ځینو نورو موضوعاتو خبرې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد په دې اړه رسنیو ته په یو استولي غږ کې ویلي
متفق صاحب وویل چې په نږدې راتلونکي کې به یو افغان پلاوی ایران ته سفر وکړي او هلته به د میشتو افغان مهاجرو او بندیانو په اړوند موضوعاتو خبرې وکړي. د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره په ډیر ټینګار سره دواړو لورو ژمنه وکړه چې چاته به اجازه نه ورکوي تر څو د دواړو دوستو او همسایه هیوادونو او ولسونو ترمنځ د بد نیت فضا ایجاد کړي او واټن رامنځته کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې دا هم لیکلي چې امیر عبداللهیان له طالبان وغوښتي څو د هغو ژمنو په اړه چې دواړو لوریو کړي په ځانګړي ډول د ایران د حقابې په برخه کې لازمه همکاري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې بیا دې موضوع ته هیڅ اشاره نه ده شوې. افغانستان له ایران سره د هلمند سیند په حوزه کې د اوبو د ویش تړون لري خو د دې تړون شتون لا هم له دې هیواد سره د اوبو د ویش خړه په بشپړ ډول نه ده هواره کړې. ایران پر دې هم تورن دی چې په افغانستان کې د اوبو د مدیریت پر وړاندې خنډونه جوړوي. د جمهوری نظام پر مهال امنیتی چارواکو ویلي وو د کمال خان بند جوړېدو پر مهال د دې بند جوړېدو د چارو د مخنیوي لپاره 15 لویه واړه ترهګریز بریدونه شوي وو. موده وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شول چې طالبانو د کمال خان بند اوبه ایران ته ورپریخي خو طالبانو دا خبرونه رد کړل.
موردل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتنه کړې چې خپلې پولي کنټرول کړي او ایران ته په غیر قانوني ډول د خلکو د اوښتو مخه ونیسي. د ولسترګې له پخواني استازي شکریه بارکزي څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا طالبان د دغو کسانو د مخنیوي وړتیا لري؟
طالبان دومره وړتیا نه لري او دومره قوت او صلاحیت هم ورسره نشته چې د افغانانو د تګ څخه ایران ته مخنیوي وکړي. او زه فکر کوم چې متاسفانه شرایط د هر ورځې په تیریدو سره افغانان دې ته اړ باسي چې خپل ملک خپل وطن او خپل خاوره پرېږدي او پردی ملکو ته مهاجر شي او پناه ویسي. او زه فکر نه کوم چې دا وړتیا نه په تخنیکي لحاظ باندې نه په سیاسي لحاظ باندې نه په اقتصادي لحاظ باندې او نه هم په نظامي لحاظ باندې د طالبانو سره چې دوی د مهاجرت مخنیوی وکړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده ویلي دوی به تر هغه چې په افغانستان کې مشروع حکومت نیوی ټینګ سوی د طالبانو کوم ډیپلوماټ ونه مني دا څه پیغام رسوي؟
ایران لمړی ځل چې خبره د مشروعیت کوي او هغه چې یعنی طالبان باید یو مشروع حکومت ای مشروعیت تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان نه د خلکو نه باخیستل کیږي او دا په دې معنی باندې ده چې ایران اوس چمتو نه دی او دې ته لیوالتیا نه لري چې طالبانو حکومت پرسته رسمیت وپیزنی. د طالبانو او د همسایګانو په مابین کې تاوتریخوالی د هرې ورځې په تیریدو سره دا به ډیریږي، سربیره پر دې چې دوی په ډیپلوماسي باندې ډیر بلدیت نه لري. دننه په افغانستان کې هم دوی نشي کولای د هغه ترهګرو ګروپونو چې د طالبانو په څیر ایدیالوژي لري د هغوی د فعالیتونو مخنیوی وکړي. نو دا خپل هم یو ستر ګواښ سیمې لپاره دی. او طبیعي خبره ده تر هغو چې یو نظام مشروع ډول باندې ونه پیژندل سي، ستونزمنه ده چې ډیپلوماتان ته کریډینشل یا اعتبارنامه ورکړل شي او د هغوی د قانون پر اساس باندې بیا په ډیپلوماتیک مسایلو باندې وغږیږي.
د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې د طالبانو او ایران اړیکې دومره خړې پړې سوې چې وضعیت جګړې ته نږدې سوی و. اوس څه فکر کوي چې د دواړو اړیکې څنګه دي؟
سپا پان د دواړو طرفونو د ایران او طالبانو په مابین کې اړیکې سترې او ژورې درلودې. دوی کله هم د دوست په صفت او کله هم د هغه کسانو په صفت باندې چې مخالف نظریات درلوده او لیدلوری متفاوت و. و خو هیرم نشي چې په هر حالت سره موږ وغواړو نه غواړو طالبان ایران ته نږدې دي، نږدې و، او ایران په هیڅ وجه نه غواړي چې طالبان له لاسه ورکړي. سربیره پر دې چې ایران دغه کوشش کوي چې خپل ایراني پلاوه او ایران میشته افغانان هم د طالبانو سره یو ځای د یو راتلونکي نظام په حکله باندې ورسره وغږیږي او سیاسي قدرت ته یې شامل کړي. مګر اړیکې داسې ترنګل شوې دي، فکر کوم په عملي لحاظ باندې نور هغه ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې ځای نیسي دوی به د دې باعث شي چې طالبان خپل وړتیا او کوم څه چې دوی ور باندې غږیږي، یعنی دوی ټول حاکمیت د دوی په لاس کې دی، دا به د هرې ورځې په تیریدو سره هم واکمني د دوی د لاسه ځي او هغه ادعاګانې چې دوی کولې د وخت په تیریدو سره به خپل اصلي مخ ښکاره کړي او دا به د دې باعث شي چې د دوی رابط نور همسایګانو سره هم کړکېچن شي.
د ولسي جرګې پخوانی استازي شکریا بارکزی وه.
ازادي راډیو په لنډو څپو.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي. د طالبانو د پاسپورت ریاست پریکړه کړې چې تر دې وروسته له 15 کلنۍ پورته افغانانو ته 10 کلن پاسپورت ورکړي. د هغه پښتنو چې په دې اړه ازادي راډیو د اوریدونکو نظرونه غوښتي دي، د ازادي راډیو فیسبوک پر پاڼه ګڼو کسانو خپل نظریات لیکلي دي. عاجز کاکړ لیکلي، خلک د بیګا او سبا نه لري، د 10,000 افغانۍ لکومه کړي. داوود افغان لیکلي، کلونه باید اختیاري وي نه جبري، 15 کاله که 10 کاله. فرید ځاځی لیکي، 40 کلن نخلم چې په یو وار له دې وطن څخه پښې سپکې کړم. غلام نبی شاکر لیکلي، دوی یوازې پیسو ته چل جوړ کړی دی. نور زلی خان لیکلي دي چې خلکو ته باید اختیار ورکړي چې 10 کلن پاسپورت غواړي که 15 کلن. رفیع الله منګل لیکلي، یقین وکړه که 10,000 افغانۍ مې تر اوسه شمارلې هم وي نو څه به کوو، الله دې زموږ کاروبار جوړ کړي.
په بغلان ولایت کې د فوټبال لوبڅاري مقدماتي کورس پای ته ورسیده. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي، د فوټبال لوبڅاري دا کورس چې 15 ورځې وړاندې د لوبڅارانو د ظرفیت لوړولو لپاره جوړ شوی و نن پای ته ورسیده. په دې کورس کې له بغلان ولایت څخه 24 لوبڅارانو ګډون کړی و او په دوو عملي او نظري برخو کې زده کړې وکړې. یاد لوبڅاران به له یوې ازموینې وروسته سندونه ترلاسه او د افغانستان په شمال کې به د فوټبال په لوبو کې لوبڅاري کوي. په ننګرهار ولایت کې د روژې په مناسبت د غیږنیونې جام پیل شو. د بدني روزنې او ورزش ریاست د لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د یاد جام په لړ کې به د ننګرهار ولایت د غیږنیونې له 1500 کلپونو څخه 100 غیږنیون کې په خپلو کې سیالۍ وکړي. دا سیالۍ به د 3 ورځو لپاره په جلال آباد ښار کې روانې وي. د دې سیالیو هدف د ننګرهار په کچه د غیږنیونې ورزش وده بلل شوې او د فوټبال په ډګر کې کادس لوبډلې بارسلونا لوبډلې ته ماتې ورکړه. د لا لیګا فوټبال سیالیو د 22 اونۍ پورستۍ سیالۍ کې بارسلونا لوبډله تیره شپه د کادس کوربنه وه او کادس لوبډلې 1-0 په وړاندې بارسلونا ته ماتې ورکړه. د لوبي وازینی ګول په 38مه دقیقه کې د لوکاس پرس لوري تر سره شو او په دې توګه د کادیس فوټبال لوبډلې د لالیگا په روانو سیالیو کې خپل شپږمه بریا ثبت کړه او یو دیرش امتیازونه ترلاسه کړل. بارسلونا د تیرې شپې له ماتې سره د شپېتو امتیازونو په ترلاسه کولو سره د لالیگا د جدول په دویم ځای کې راغله او په دې توګه ریال مادرید د 15 نمرو په لرلو سره لومړی ځای خپل کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلام، د خبرونه د برخې ته راغلست. لومړی د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې د پراتو اقتصادي ستونزو موضوع راخلو. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته خبريالان او د رسنیو کارکوونکي له ډیرو جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ شول او له دې کبله ډیرو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړل. د رسنیو د ملاتړ بنسټونه له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ وکړي څو د سقوط مخنیوی وشي. په دې تفصیلي راپور کې د رسنیو او خبریالانو اقتصادي ستونزو ته ژوره کتنه شوې.
یاد ځانګړي ادبي خبرونه شنبه، دوشنبه او پنځشنبه د شپې له
پکتیاغه رادیو چې د تیرو 10 کلونو را په دې خوا په دینی، سیاسي، ټولنیزو او ورزشي برخو کې فعالیت درلود خپل فعالیت ودراو. د دې رسنۍ د فعالیت د درېدو لامل اقتصادي ستونزې او د مالي امکاناتو نشتوالی په ګوته شوی. د پکتیاغه رادیو مسؤول ذبیح الله ایوبی ازادي رادیو ته وویل
د مالي امکاناتو د نشتون له امله مو رادیو وتړله. لوی دلیل دا و چې د په څیر مونږ ته اعلانات نه راتلل او مالی تمویل چې زمونږ د اعلاناتو په اساس باندې کېدلو ناراحته یو، ځکه چې رادیو او غلطه مونږ فعالیت کاوه او د ولس لپاره مو خدمات وړاندې کول او د ولسونو ستونزې مو دولتونو ته رسولې او د دولت کړنې مو ولسونو ته رسولې، خو چون دغه مسایل اوس زمونږ نه پاتې شول او پریشانه یو.
د ښاغلي ایوبی په خبره د پکتیاغه رادیو ترڅنګ د دې رادیو په نشراتي چوکاټ کې د پکتیا د خوځو غږ رادیو او د پکتیاغه دوه اونیزو هم سمو دوران د خپل فعالیتونه درولي. د رسنۍ د خپل فعالیت لپاره تر سوال وروسته خپل وروستي اعلامیه کلیکلی محمد زیار مان عمری په 1391 کال کې، زحل پختونیار په 1399 کال کې او طوفان عمری په 1300 کال کې د دې رسنۍ هغه کارکونکي و چې د نامعلومو کسانو لخوا وژل شول او تر خوای نه په تیر حکومت او نه هم په اوسنی رژیم کې قضیه څیړل شوې دي. د بیپولی خبریالانو د وروستیو موندنو له مخې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله آزادې رسنۍ په مالي برخه کې له ستونزو سره مخ شوي. طالبانو د واکمنۍ سره سم یو ډیر شمیر هغه بهرني بنسټونه چې په افغانستان کې له بېلابېلو رسنیو سره مالي مرستې کولې او د رسنیو لپاره د تمویل ښه سرچینه بلل کېده له دې وطن ووتل. د پکتیاغه د رادیو په ګډون د آزادو رسنیو د امتیاز خاوندان وایي سوداګریز اعلانونه کم شوي او له دې عمله هم د رسنیو لپاره د عاید لارې بندې شوې دي. د پکتیاغه رادیو سره هممهاله میمونه رادیو چې په فاریاب کې یوازینی سیمه ییزه رادیو هم د اقتصادي ستونزو له امله خپل نشراتي فعالیتونه بند کړل. د رادیو مسؤلانو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه.
لکلی تر خارا او لخارا تر نړۍ
د دې ترڅنګ په میدان وردګ کې د تجلا پروم یو بل سیمه ایز رادیو چې د یو لس کلونو راپدې خوای رسنیس فعالیت کوي د روان کال په فبروري میاشت کې خپل چارې ودرولې. د دې رسنۍ مسؤلانو یو خبری کانفرنس کې د 15 مادې پریکړلیک خبرولو سره چې په اقتصادي ستونزې د رسنیو د ازادۍ نقص د برېښنا لوړ لګښت اوسنۍ واکمنانو لخوا د رسنیو لپاره د یوې مشخصې تګلارې نشټوالی او همدا ډول د دې رسنۍ د تعمیر لپاره د غرامت غوښتل شامل هغه دلایل یاد کړل چې لامل یې د دې رسنۍ دروازې وتړل شوې. د دې رادیو تلویزیون د امتیاز خاون نجیب الله حبیبی ازادي رادیو ته وویل
زموږ هیله دا و چې یوه ورځ به زموږ رسنۍ ملي او نړیواله شي. موږ د دې رسنۍ لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې. زما ځوان ورور شهید شو، خو بیا مو هم کوښښ وکړ چې رسنۍ مو سقوط نه شي. له بده مرغه د وروستیو تحولاتو له امله مو نه شوای کولی چې خپل مقصد ته ورسېږو. تر ټولو بده ورځ هغه وه چې موږ نشرات بند کړل. تر اوسه سټوډیو ته زنګونه وهل کېږي، ځکه هر رسنۍ خپل مینوال لري.
د رسنیو یو شمیر د امتیاز خاوندان د اقتصادي ستونزو سربیره د طالبانو روحا د رسنیو پر وړاندې سخت چلند، امنیتي ستونزې او یو شمیر لاملونه هم په ګوته کوي چې له امله یو ډیر شمیر رسنیو خپلې چارې درولې دي. د یوې رسنۍ د امتیاز سختن خبرې چې د رسنیو دروازه یې طالبانو ورتړلې پر دې خبره د تایید مهر لګوي، خو طالبان په دې اړه څه نه وایي. هغه له ازادي راډیو سره خبرو کې وغوښتل چې نوم یې خپور نکړو، ځکه لدی ویره درلوده چې طالبان به یې ونیسي.
زما رادیو د طالبانو لخوا څخه بنده سوې وه. زه له ځان سره بیولی وم، بندي وم، لس ورځې بندي وم. لس ورځې وروسته بیا ځینې خبریالان او زما خپل د کورنۍ غړي دوستان راله، زما تضمین یې وکړ او زه د طالبانو له بند څخه آزاد کړم. زما رادیو را بنده کړه، تر څنګ دا چې زه یې پورته کړم، بندي یې کړم. دغسې حالاتو ته په کتو د سړي زړه ودردېږي چې اخر موږ فعالیت چا لپاره کوو، موږ څنګه فعالیت کوو، زموږ د فعالیت ګټه به څه وي. بیا هم زه په دې هڅه کې یم چې خپله راډیو بیرته پرانیزم، بیرته نشرات پیل کړم. نه توانېږم یا تر اوسه پرې توانېدلی نه یم.
په افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ نږدې 8 میاشتې تېرېږي، خو په دومره وخت کې لسګونه تصویري، غږیزو، چاپي او آنلاین رسنیو د اقتصادي ستونزو، اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودیت او ځینو نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. مګر د افغانستان د رسنیو د ټولنې مشر حجت الله مجددي بیا وایي رسنیو په تیرو 16 کلونو کې ونه شوای کولای د خپلو چارو د دوام لپاره بنسټیز مالي کارونه وکړي او له همدې امله یو شمېر ژر سقوط شوي.
سروي کوم کړم در اولين لاسه
کوم سروي چې مشکړي د جمهوریت د سقوط او د نظام له بدلیدو سره مشخلي چلويشت سلنه د سنې لکه مشکل او محدودیت پرته لاسه ورکړي. د مرستو او سوداګري زو خبرتیا او هغه پیسې چې د رسنوي مالکانو ته ځانګړي شوی دقیقه څارنه نه پکېدله. په دې پیسو پنګونه او ظرفیت رامنځته کېدلی شوی چې مثال کې دغه حالات رامنځته کیږي، رسنۍ وکولای شي یو یا دوه کاله دوام وکړي. متاسفانه دغه سی ونسول په دې برخه کې سم مدیریت ونسو او یو شمېر رسنۍ وتړل شوې.
د مجددي په وینا په افغانستان کې د اقتصاد مخ پر زوړ حالات لامل سوداګریز اعلانونه هم کم شول او د چارې هم رسنۍ سختې وځپلې. حخوا بیا په افغانستان کې له آزاد رسنۍ د ملاتړ بنسټ یانې د رسنۍ له اوسنۍ وضعیت د اندېښنې په خودلو سره له نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو غواړي څو د افغانستان له رسنیو سره مالی مرسته وکړي. د دې بنسټ مشر ظریف کریمی آزادی رادیو ته وویل
ما شاهد وضعیت ناګوار رسنیو در افغانستان
نن. موږ په افغانستان کې د رسنیو د بد وضعیت شاهدان یو، ځکه رسنۍ د نورو ستونزو ترڅنګ له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کار مناسب چاپیریال او له رسنیو کورنۍ او بهرنۍ مالی ملاتړ نشته چې له همدې امله ډېرو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي. دا اندېښمنوونکی ده. له نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده د رسنیو بیان ازادي او د حقونو د خوندیتوب په برخه کې مرسته وکړي او اجازه ورنکړي چې د رسنیو فعالیتونه بند شي.
د طالبانو مبادی اړو پختل خوایند وایي خبرو ته حاضر نشول، مګر لدی وړاندې طالب چارواک ویلي په افغانستان کې د رسنیو د فعالیتونو د بندیدو لامل د مالی امکاناتو نشتون دی نه طالبان. د افغانستان د خبریالانو ټولنې او فدراسیون د وروستیو شمیرو له مخې چې د بې پولي خبریالانو سره په همغږۍ یې ترلاسه کړي، د طالبانو له حاکمیت وروسته په افغانستان کې د 1508 رسنیو څخه 209 ویشتوي خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دې ترڅنګ د یوې شوي سروې له مخې د 10,409 یا خبریالانو څخه چې 8,002 تنه نارینه او 2,396 ښځینه خبریالان دي، 15,928 خبریالان بدندې شوي چې 4,133 نارینه او پاتې ښځې دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د هم ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل आवाज.
زه شتي علماء د مرکز کندهار د جړی ولسوالۍ سر پاړی ته کوم په دغه شهیدان باندې ډیر خوږی چې په کونالو په پوچکا کې د شهیدان کړی دي. په پاکستان ډیر ظلم کړی دي موږ افغانانو سره. الله پاک دې دغه څه وشرمي. الله دې دغه څه ظلم وسره وکړي د مشرانو سره. د اسلامي امارت مشرانو سره موږ پایښ دي پایښ په کله کې جواب ورکړي او مغه سمتون کې جواب ورکړي. پرې نه دي دا څومره چې پر موږ د شام نه کړی دي موږ زیره وي. افغانستان برابر طالبان طالبان افغانستان پاکستان جواب طالبان چپتیا افغانستان غریب
کلسان د کنار ولایت څنګه والی ده نو په خوست کې روانه مظاهرې وکړلې دغه خاني کومه خبره کړې ده چې د اسمان خوسته څنګه نه راوېدلې چې تاسو مظاهرې کوئ نو پاکستان چې په موږ باندې بمبار کوي موږ مظاهرې ولې نه کوو خپل ورور او خور په کیسه کې نه یې تواسه څنګه راوېدلې ده پنجابیان په موږ باندې بمونه غورځوي دا وایي څه څنګه د اسمانه راوېدلې ده څنګه به په ستا په هر هغه وخت راولېږي یا به ته نارې وایې دغه افغانان ته خلاص شوي شل کال د امریکا سره وجنګول پاکستانیا په موږ باندې بمبارونه کوي چې ته وایې څه څنګه راولېږله د اسمان څخه چې تاسو مظاهرې کوئ
ستاسي پیغام ستاسي نظر
درنو اوریدونکو د دې برخه مطالب هم دومره وو. زه احمد تکل خدای پمانی در سره کوم او د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته مورا بولم.
له احمد تکل مننه چې درو پرونو په دې ټولګه کې ستاسو ملتیا وکړه. خو اوس د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د خبرونو لنډیز دی. ور بیا د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. نن سیشن بده د وریا حمل دیرشمه د اپریل 19 د روژې مبارکې میاشتې 13 د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. کابل کې نن 14 خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. د طالبانو حکومت د کورونې چارو وزارت وایي په کابل کې تر غرمې مخکې په 14 کې شپږ زده کوونکي وژل شوي او 11 نور کسان ټپیان شوي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټاکور ازادي راډیو ته وویل د 13 حوزې اړوند د عبدالرحیم شهید د لیسې مخې ته دغه چاودنې سوي. بل خو د روغتیا وزارت وایي د دوی اړوند روغتونونو ته شل ټپیان ورورل سوي دي. د چاودنې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل سوي او چا یې مسؤلیت هم نه دی منلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ پر خوست او کونړ د پاکستان د هوایي حملو په اړه رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وړاندې کړ. دغه استازولۍ د ملګرو ملتونو د منشور له اصولو سره سم د دې ډول تیری د فوري مخنیوي غوښتنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړ. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوال کمیټې استازي وایي د افغانستان نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري. ایلوی فیلیون نن د خپل ټویټر په حساب کې لیکلي خلک په داسې حال کې د خوړو خوندیتوب نه لري چې د خوراکي موادو بیې په وروستیو میاشتو کې لوړې سوي دي. هغه ویلي لا اړتیا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره ډیر کارونه وکړي. د افغانستان بانک وایي د سوداګرو او پانګوالو د بهرنیو لیږدونو یا چې ټي کې ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي. دغه بانک وایي له دې سره به په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې هم ټیټې سي. خلک شکایت لري که څه هم د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه لوړ سوی خو د ضروري موادو بیې لا هم ټیټې سوي نه دي. د پاکستان نوی کابینې نن سیشن بعد د ځانګړو مراسمو پر مهال د وفاداری لوړه وکړه. نوی کابینه د سیاسي ګوندونو له متحدانو جوړه ده او داسې وخت لوړه کوي چې د پاکستان پارلمان تیره اونۍ شهباز شریف د نوي صدر اعظم په توګه غوره کړ. د اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو پروګرامونو تر اوریدو مخکې اوري چې طالبان وایي د هغې اداره څېړنه کوي چې ویل کیږي داعش ډلې د افغانستان له خاورې پر ازبکستان د توغندیو بریدونه کړي دي. داعش پورې تړلي خبري چینل اماخ د اپریل پر 18 په یو ویډیو کې ادعا وکړه چې د ازبکستان ترمنځ امنیتي پوستې په کاتوشا توغندیو وشتلې دي. دا هم په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې.
که څه هم د ازبکستان د دفاع وزارت ویلي د افغانستان او ازبکستان په پوله هیڅ ډول ترهګریز فعالیت نه دی شوی خو طالبانو د هغې اداد څېړنه پیل کړې چې ویل کیږي داعش له افغانستانه د ازبکستان په ترمیز ښار توغندیز بریدونه کړي. اما خبری چینل چې داعش پورې تړلي خبرونه خپروي د اپریل په 13 یو ویډیو خپره کړه او په پیل کې په عربي ژبه په لیکلي ډول دعوه کړې چې پر کاتیوشا توغندیو یې ازبکستان په نښه کړی. له دې بریدونو وروسته ځینې رسنیو راپور ورکړی چې دا توغندي د افغانستان له خاورې توغول شوي خو طالبان دا ادعا ردوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل په دې اړه دوی څېړنه کوي چې دا توغندي له کومه ځایه توغول شوي دي.
داعش سره موږ پخپله په افغانستان کې په مبارزه بوخت او تقریبا نیس سره مخ کړي دي. اوس د چیرم فزیکي شتون نه لري نه کومه قرارګاه لري نه کوم مرکز او سنګر لري او نه هم کوم داسې ثبوت او اسناد داسې دي معلوم وخی
خود طالبانو لدی ادعا سره سره اندیښنې پر دی چې داعش په افغانستان کې په یو ګواخ بدلیدون کړي. شنون کې وایي کچې دا موضوع په اثبات ورسیږي چې داعش د افغانستان له خاورې ازبکستان پر اخه کړي، دا به افغانستان یوې بلې جګړه کې ښکیل کړي. په افغانستان کې د ناټو مخکنی سلاکار او د چارو شنون کې شفیق همدم وایي طالبانو د داعش په اړه ناسمه محاسبه کړې او اړینه ده چې دا ګواخ جدي وبولي.
دلیل هم دا ده چې داعش د دغه سي بریدونو ظرفیت توانایی پیدا کړی او تر څنګه هغه وسلو او یا توغندیو ته لاسرسی پیدا کړی چې کولای شي چې د افغانستان د خاورې څخه ګاونډي هیوادونه په نښه کړي.
واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته داعش په افغانستان کې حملوی او واړه بریدونه کړي چې له دې په کابل، کندهار او کندوز کې ځانمرګې حمله یادولی شو چې لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. خو که چیرې پر ازبکستان د افغانستان له خاورې د داعش برید کړی شي، دا به لومړی ځل وي چې دا ډله د افغان خاورې یو بل هیواد په نښه کوي.
سره دمیان خلیم را بندول لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالویخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د مشمن سره په ساکینونو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدر من دوستانو، د نشئی توکو پر ضد د مبارزې د ادارې په خاني کارکونکو وایي چې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه وګړي موتاد دي. البته دا شمیره ده چې د طالبانو له واکمنۍ نه مخکې په رسمي بڼه ثبت شوې وه. د اوس لپاره دقیق ارقام نشته، خو طالبانو هغه معتادین له لارو او کوڅو څخه ټول کړي کومو به چې عامو خلکو ته مزاحمت کوه. په نشئی مواد روږدي خو تر یو حده روغتونونو او نورو پوښلو ځایونو ته ولېږدول شول. خو خبر یاست چې د نشیانو کورنۍ په تېره بیا میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
غم چې کور ته راشي جنګ را سره کوي. خپل د کور خرچ هم په ما باندې دی، د کور کرام په ما باندې ده، قیچي باندې وهلی وم، دا لاس مې صیبی دی.
په افغانستان کې د میشتو باورونو له مخې کورنۍ ته نفقه برابرول د نارینه و مسؤلیت دی، ځکه په اکثره لرو پرتو سیمو کې ښځې له سواد او کوم بل ځانګړي مهارت څخه بې برخې دي. کله چې میړه په نشو اخته شي، بیا نش کوي چې د ځان، میرمنې او بچو لپاره ډوډۍ پیدا کړي، نو د کورنۍ د لګښتونو درون پیټي د ښځو په اوږو بار شي. له یوې خوا نیستۍ او نادارۍ، له بل لوري بیا معتاد سړي سره په لوی غم اوښتي وي. د کابل اوسیدونکې نرګس ته چې د 5 ماشومانو ساتنه ور په غاړه ده، وایي میړې بدو ملګرو په نشه اخته کړ.
خراب انډیوالان سره کېنستو چې دا معتاد شو. اول خو د 12 کال کېږي چې دا مواد مخدر ته مخه کړه. غم چې کور ته راشي جنګ را سره کوي، پیسې را نه اخلي. پلم چې زه کار ته راځم، زما سودا کور ته چې ماشومان سره مې جنګ ونه کړي.
نرګس وایي د خپلو وړو ماشومانو لپاره د معتاد سړي هر ډول ظلم ته دي. وهل ټکول تیروي، لوږې، تندې، درد، رنځ په پټه خلص غمي. میړه ورته وایي که دته د نشئی موادو د اخیستلو لپاره پیسې پیدا نه کړي، بچي ورنه اخلي، دا د پلار کور ته لیږي.
هر شی چې مخې ته پروت په هماغې باندې ګزار کوي. دا باندې د خپل اولادونو د خاطره مې ناست یم چې ماشومان مې بې مکتب او بې دغه پاتې کېږي. ډېره مې تهدیده، هر وخت تهدیده کړې یم، خو زه د خپلو ماشومانو د خاطره وال ټکول مې تیر کړي دي. نیمه وخت زه خو دغه کار کوم، وایي چې خوشحاله کینه که نه خوشحاله دي، هر طرف ته چې زی وی لاړ شو. بچیان مې خی چې نه زما تا خو د پلار د کور نه نه دی راوړي، ماشومان خو زما دي ستا خو نه. دغسې ځان غلی نیسم او هلته کول تیروم، ماشومان مې زه نه پرېږدم چې داسې پلار سره زندګي وکړي.
یو خو هغه کسان وي چې وروسته په نشو اخته شي، خو ځینې کورنۍ بیا سره له دې چې پوهېږي چې زوی معتاد دی، د دې لپاره چې ځان ورنه خلاص کړي واده ورته کوي. په دې ډول خپل ټول مسؤلیت د یوې میرمنې په اوږو بروي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې په نشئی موادو اخته کس ته واده کول یا لور ورکول له جلی سره لوی ظلم دی.
زما په نظر لومړی هغه کورنۍ چې غواړي خپل لونې واده کړي، لومړی باید په دې ځان ډاډه کړي چې خپل لور چې چاته ورکوي هغه باید معتاد ونه اوسي. دا د دې ستونزې تر ټولو هغه اساسي د حل لاره کیدلی شي. معتادین اس د دې وړتیا نه لري چې واده وکړي او یا د کورنۍ مسؤلیت ورته ورپغاړه شي.
د نشې سړی میرمن او ماشومان په ټولنه کې هم د خلکو سپکې سپورې اوري. دومره پټې سترګې ورته کتل کیږي لکه دوی چې د کورنۍ نارینه موتاد کړی وي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ټولنې دا ډول چلند په نشو د اخته کس میرمن او ماشومان ان په ځان باندې بې باور کړي. دوی فکر کوي چې یو بیکاره او اضافه وګړی دی.
امن محیط او د والدینو مثبت کړه وړه مخامخ د کوچنیانو او ماشومانو پر افکارو او استعدادونو باندې مثبت اغېز لري. د معتاد پر کورنۍ د معتاد شتون خورا مخربې اغېزې لري. اول د ناهیلۍ احساس، یو میرمن او کوچنی کېدای شي چې د یو ناهیلۍ احساس وکړي په ټولنه کې، په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وښيي. دوم، ځان تر ټولو ټیټ بلل په ټولنه کې، په کورنۍ کې د معتاد کورنۍ او د معتاد البته ماشومان ځان تر ټولو ټیټ بلي. داسې د خجالت او شرمندګۍ احساس، ډېر کله معتاد انسان میرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي، ځکه د پلار په دغه ټیټ کار چې دوی بوختي په دغه ځان شرمنده احساسي. څلورم، د معتاد کورنۍ د غړو تر مابنځ اصلا د صمیمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیکې لرل، دغه یو لوی بحران او ناورین دی. د کورنۍ امن او ثبات د معتاد کس په شتون لمنځه ځي. مهم هغه د باورونو کموالی دی. پله په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشتون دی. پله په معتاد کس هم څوک باور نه کوي. ټولنه خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي، ځکه یو واهمه ورسره چې مبادا زموږ د کورنۍ کم غړي د په دې باندې ککړ نشي. ډېر کله موږ وینو په ټولنه کې په غلاو باندې روږدي، یو د ناامنۍ احساس کوي. نو دغه ټوله کسر ټول کو د یو معتاد کس د ټولنې تر مابینځ او د کورنۍ تر مابینځ خورا یو بحراني حالت دی.
د دوست په خبره د معتاد پر میرمنې او ماشومانو ل رواني اړخه هم لوی بوج وي. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي کله چې د انسان روان تر فشار لاندې وي د ژوند ټولې چارې ګډې وډې شي. دا چې معتاد وګړی خپلې میرمنې سره د ښو اړیکو پر ځای تاوتریخوالی کوي، په دې کار سره بې شمېره رواني زیانونه ور اړوي.
عاطفي اړیکې کاملا صدمه ویني، ځینې ذهني ستونزې پیدا کیږي، ځینې سوالونه پیدا کیږي. دا هغه څه دي چې ګډ ژوند په اصطلاح په ملا کې ماتوي. بل مورد چې ډېر مهم ده، هغه ټولنیزې اړیکې دي. هر هغه میرمنه چې د یو معتاد میرمنه ده، هغه آرامش، هغه احساس او هغه رابط چې پخوا یې لرلې نورې نشي ساتلی. یو معتاد کورنۍ له ذهني اړخه، له عاطفي اړخه، له جنسي اړخه، له ټولنیز اړخه او په ټوله کې د یوې کورنۍ یا د ګډ ژوند په برید ډېر سخت او شدید اغیز او تاثیرات پرې باسي.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټر زرغونه زیور له ټولو هغو کسانو څخه چې د کار او کسب زمینه برابرولی شي غواړي چې د معتاد کس د کورنۍ غړو ته د کار ورکړي. همداراز له حکومت څخه هم تمه لري چې په نشه د اخته کس درملنه وکړي او اولادونو ته یې د ډوډۍ پیدا کولو اسانتیاوې برابرې کړي. د مخدره موادو قاچاقبرانو ته هم وایي چې که چیرې د نشه یي توکو لیږد رالیږد بند نه کړي نو خپل اولادونه یې هم ورباندې اخته کیدلی شي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې وایي چې معتاد له ځان سره ټوله کورنۍ د بربادۍ پلوری بیایی.
مشکل داره چه دوی دا فامیلیونه دی، دوی بچیان دی، دوی دا تعلیم، دا درس، دا نفقه. خصوصا دست دیر خلق دی چه کورونو که میرمن سواد نلری، تعلیم نلری، داغه مثلا 15-16 بچیان کور که لری، اقا بچیان خواده نفقه غوری اختا، میرمن بی سواد دا کار نلری، چی شروع که؟
دوی پیوبل دنیا که دی مسئولیت احساس نکه بیچ کور ترسی، ل چهار چلان نه را توایا
ذهنی مشکل ولری او دا محتاط سی. بیا خود دوی عقل و فکرم کار نکی، بیا چه کار تراشی، بیا خشونتی دایی چه پزورا مثلا اتا کوشش که چه میرمونی بندی دا فشار روشی چه دوی تا دقیقه نشهی مواد پیسی پیدا کی او آقا ورکی که اتا دې خلک مالی دي لیدي چې مخبل مایندې باندې فشار اچي چې مات پیسې راکه او مجبور دی هغه مجبورې ما دخل تزمن په دې د قبل او کې دوی منزل کې دوه زامن یو ټول دواړه موتاتو بس مور باندې به فشار اچول چې سر کا پیسې راکه چې مونږ وی بیا هغه بیچاره بس کولې مجبوریت نه به که نور څه نو پیسې به پیدا نه کړ هغه غریب خو زړه خسوه هغه بیچاره والا خپل ما ته قصه وکړه والا تلا می خرڅه کړل مجبور پوری ما از کشی و بیشرمی که بیایی که و حال که اتا شیشه ما تایی دقیق دالی جونو شیشه ما تکرلی
تاسو علت چگرنه ایچی بدی ورسته او که والی اقا کسان جب نشو باندی روک دیدیش میری زیاد سد
سو کالای مثلا پندوش پیت کالای مخ که اقی وقت که دقیقی رویونو چرس و دقیق شاید باندی چوک نو مانا باندی منو پویده لویس نم وو اصلا خلویق پندوش کالای چی دا جنگون دی وطن در آقلن دقیق شاید سر خلق دغه شو د دې نمخ کې مونږ نه پوهیږو چې دا څه شی دی دغه د دې کار کله چې کیږي دا لکه په خو دا شی نه و یو دوا ته پر وای کچا یو شی ګوګنار کړ نور د څه مسائل نه و چې افابدیکی دی جوړ شي او دا مواد مخدر را تولید کړي چې د خلکو ته د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي
هغه کسان چې د نشئی مواد او کارکل کوي څه فکر کوي ډاکټر صاحب آیا داسې ورځ به رانسي چې خپله هم داسې یو زیان وکړي چې بیا په خپل کار باندې پښیمانه وي
متل موږ لرو وایي چې هر عمل خپل عکس العمل لري دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفادو دپاره د ګټې دپاره د پیسو دپاره د دغه تجارتي مسایلو دپاره چې دوی ته په دغه لاره کې هغه راځي یو مفاد به راشي پیسې به پیدا کړي ګټه به وکړي په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کېږي حتما هغه تربیه هم هغې نه اخلي بالاخره به په نشه یي توکو باندې عادت شي روږد بشي څنګه دې وکړل هماغسې به ورېبي د ده بچي چې په دغه مرض بې اخته وي او د باندې په سرکونو یا په دیرانونو کې پراته یي او سرونه یې ببر او په بده ورځ پراته یي آیا دای به خپله بیا رنځ نه وړي خامخا به دی به په ټولنه کې ناارامه پاتې وي کله د ده په خپل سر باندې راشي بیا به دی پوهیږي چې دا ما څه بد کار کړی دی چې حالت ته زما بچي را ورسېدل
له دولت نه د تاسو غوښتنه څه ده چې هغو کسانو ته چې معتاد دي دوی طبعاً په کور کې مېرمنې لري بچي لري اوس خو نارینه معتاد سوي دي د مېرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه ووزي یا د اقل د سبا او د بېګای عمرې ډوډۍ ولري
د دوی وظیفه همدا ده منظم پروګرام لري چې د دې خصو مثلا بچی دي او ماشومان دي دوی به تعلیم ته ضرورت لري تربیه ته ضرورت لري او په څنګ کې د ټولو نه مهمه ده چې د هغوی د ولګي او د بيدستۍ غم باید وکړي پروژې په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلاله نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي
موږ د معتاد وګړي د کورنۍ اقتصادي ستونزې د طالبانو له مرستیال ویان احمدالله وسیق سره شریکې کړې نوموړی وایي
په لومړي سر کې دغه معتادین یا په مخدره موادو باندې روږدې کسان هغوی له سړکونو څخه او له نورو پارکونو دغه ځایونو څخه راغونډ سوي دي او هغه ځایونه ته وړل سوي دي چې د دوی علاج وسي او معالجه یې وسي او له هغه وروسته بیرته دوی د دې جوګه سي چې د خپل کورنۍ د احتیاجاتو د پوره کولو دپاره کار وکړي روزګار وکړي او د دې تر څنګ د کورنۍ دپاره ځینې داسې برنامې شته مؤسسات شته چې له هغوی سره موږ په تماس کې یو کوشش کوو چې بیرته دغه مؤسسات خپل هغه برنامې و حرفوي کورسونه درسونه پیل کې چې په کلو او بانډو کې پخوا دې ترسره کول تر څو زنانه هم وکولی شي دغه حرفوي درسونه که برخه واخی او لا غی لار څخه بیا د خپل کورنۍ احتیاجات پوره کړي موږ زیات کوشش کوو چې په دې عرصه کې ډیر زیات خدمت وکړو
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې نشه د ځان خځې اولادونو او ټولنې
بربادی ده. در کورنۍ غړي له دې زهرو څخه وژغوري تر څو ځان، میرمن او بچو ته لوی سرخوږی نشي. موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو. له موږ سره تماس ونیسئ او د خپرونې د لا ښه والي لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ. د واټس اپ شمیره ده 00420211401. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مو هر کلی کوم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، دا ونی د ماشومانو د حقوقو په تړاو بحث لرو. دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د ماشومانو د حقوقو په تړاو څه ویل شوي او همدارنګه په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د ماشومانو حقوقو تر کوم حده پورې نقص شوي دي او که نقص شوي دي علتونه څه دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی عبدالوحید فرزایی، د افغانستان د حقوقدانانو د خبری شورا غړی. په پیل کې فرضی صاحب د ماشومانو د حقونو په تړاو اوریدونکو ته معلومات ورکړي. خبرې
تاسو په پښتنې په ځواب کې باید وایم چې څرنګه چې انسان پیدا کیږي یا د نړۍ ته سترګې خلاصوي، د حقوقو خاوند کیږي. دا هغه حقوق خاوند کیږي چې موږ ورته طبیعي حقوق وایو، لکه د حیات حق. د دې د حیات حق هیڅوک ورنه نشي اخیستی. د امنیت حق لري، خواړه حق لري، د روزنې حق لري او همدارنګه د یو ښه محیط استفاده کولو حق لري او همدارنګه د تربیه او د پالنې حق لري. نور حقونه چې څرنګه چې یو انسان ته ضرورت شته، یو ماشوم او یو نوی پیدا شوی ماشوم هم د هماغه حقونو د لودونکي خاوند دي او سربیره پر دې ماشومان د دې حق هم لري چې په خپل مور او پلار باندې دومره حق لري چې باید دوی ته ښه نوم انتخاب کړي، د دوی روزنه وکړي، دوی ته شجاعت ور وښيي. شجاعت په دې معنی نه چې رزمي او جنگي لارې ورته وښيي، بلکې هغه شجاعت چې دې خپل اختیار ولري په آینده کې، او هغه شجاعت چې دې وکولای شي چې د ژوند د سختیونه تیر شي او خپل ژوند ته دوام ورکړي.
آیا د ماشومان د حقونو په تړاو په نړیوالو قوانینو کې البته کوم اسناد شته که څنګه؟
ماشومان هغه قشر دي هم چې هم بین المللي قوانینو کې ورته پاملرنه شوې ده او هم د ټولو مکاتبو د احکامو مهمه توجه شوې ده. په بین المللي قوانینو کې هم احکام ډیر دي چې د ماشومانو د حمایت په خاطر قوانین احکام وضع شوي دي، خو متاسفانه په ډیری هیوادونو کې هم هغه پیشرفته او پرمختللي هیوادونو کې هم دغه دریم هیوادونو کې لکه افغانستان دغه قوانین ډیر نه مراعت کیږي. او که داسې ووایو چې بین المللي قوانین که چیرته نه تطبیقیږي، هغه ملي قوانین هم تطبیق شي، هم د ماشومانو په او کنه د اخلاقی په اساس یا د دینی په لحاظ هم هغه احکام چې اخلاقی یا دینی دي هغه هم مراعات شي، د ماشومان او د محافظت له خاطر هغه هم ډیر کولای شي چې د ماشومان حقونو تضمین کړي.
په ملي قوانینو کې څنګه؟ یعنی په ملي قوانینو کې هم د موضوع ته اشاره شوی او کنه؟
خوشبختانه د افغانستان په ملي قوانینو کې هم د اساسي قانون په دګر کې هم د عادی قوانینو په دګر کې د ماشومان ډیر حمایت او ملاتړ شوی و. خو متاسفانه چې اوسوس هغه ټول قوانین معلق باندې دي، یعنی هیڅ د تطبیق وړ نه دي او هیڅ نه تطبیقی. نو په دې وخت کې ماشومان یعنی یمونږ نش کولای وای چې په ملي قوانینو کې هغه احکام او هغه حکمونه چې موجود دي هغه د ماشومانو په ګټه دي، ځکه چې اوس نه تطبیقیږي. هغه شی چې نه تطبیق نشي، نو هر څومره چې خوي، هر څومره چې یعنی د ماشومان د مړاتړ زمينه مسايده کې بیا هم صحیح نه ده ځکه چې نه تطبیقېږي.
فرضي صاحب، په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې البته تاسو د ماشومانو حقونه څنګه ارزوئ؟
متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه هیڅ هغه خاص حکومت نه دی راغلی چې د ماشومانو حقونو د تامین په هکله، یعنی د 50 نه زیات زیار ایستلی وي او یا هغوی ته د هغوی حقونه ورکړل شوي وي. په گذشته زمانه کې هم کله چې قوانین د اطفال یا د کودکان د ماشومانو د حمایت په خاطر وضع کېدل هغه نه تطبیقېدل، خو بیا هم لک لک داسې یعنی دې لارې ته برابر شوی و چې مخته لاړ شي او کېدای شوی چې په آینده یا راتلونکي لسیزو کې ممکن د ماشومانو د حقونو په خاطر ډیر مبارزه سره سره دا یعنی رامسته شي، دا دغه حقونه رامسته شي چې د هغوی ټول هغه امتیازات چې په جامعه یا په ټولنه کې لري هغه تامین شي. خو متاسفانه د مخکینی نظام درانسکوریدو وروسته دغه موضوع بیا هم لسره شو او اوس دیره هغه قوانین چې د ماشومانو د حمایت په خاطر وو هغه اوس نشته او کایوی هم نه تطبیقی.
ولی اکثره وخت کله چې په یو ټولنه کې بدلون ناراضي زیاتره د ماشومانو یا د ښځو حقونه دلته ناقص کیږي، یعنی علت څه ده چې د ماشومانو حقونه دومره اسیب پذیره دي؟
متاسفانه په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې بدلونونه سیاسي او نظامی بدلونونه راځي، نو ښځه او ماشومان چې د عادي یعنی د قانون د حاکمیت په وخت کې د هغوی حقونه سل په سلو کې نه تأمینیږي، نو په دې وخت کې چې قانون نوی او قانون او نظامونه تغییر شوي وي او یعنی رژیمونه نظامی حالت ځان ته غوره کی، په دې وخت کې یعنی د هر وخت برسیره ډیر د خطر او خطرونو سره مخامخ کی.
مننه کوم. د کورنۍ او د دولت مسؤلیتونه څه دي؟ په کورنۍ کې باید څه وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي، او په ټولنه کې باید کوم کارونه وشي چې ماشومان حقونه نقص نشي؟
دولتونه د مسؤلیت لري چې د ماشومان د ښه پالنې او ښه تربیت ښه ژوند استفاده د هغه امکاناتو چې په یو هیواد کې موجود دي د هغې په خاطر باید ښه قوانین تر یعنی وضع کړي، او همدارنګه د دې قوانینو د تطبیق زمینه مساعده کړي، او همدارنګه کورنۍ مسؤلیت لري چې د خپل ماشوم حمایت وکړي او خپل ماشوم ته خلار وخی چې د ماشومان خپل ژوند په خطوګه مخته بوزي.
کوربدان، اساس پیشنهاد هغه ټولنه ته یا هغه مسولین ته سره چې د ماشومان د حقونو په تړاو کار کوي، یعنی څه باید وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي؟
هغه نهادونه او یا هغه مسولینو چې د ماشومانو د حقوقو په خاطر یا په لار کې کار کوي، زما پیشنهاد هغه ته داده چې حکومت سره کار وکړي او حکومتونه دې ته وهڅوي چې د ماشومانو د حقوقو رعایت وکړي. کنه یو مؤسسه کیدی شي چې یو سو کسان یا سو زره کسان هغه ماشومان چې به سرپرست دي، هغه ماشومان چې مور او پلار لري، هغوی ته یو بعضی خدمتونه وړاندې کی. خو که د ماشومانو په یو حکومت کې ارزښت نه وي، نو هغه ماشومان چې مور او پلار سرپرست لري هغوی ته بیا خپل حقونه نه ورکول کیږي. نو د همدې لپاره مونږ زموږ پیشنهاد دا دی چې سربیره پر دې چې دوی هغه به سرپرست ماشومان ته خدمات ورکوي، باید د حکومتونو سره کار وکړي چې هغوی وکولی شي چې ټول ماشومان ته یو شانتي خدمات وړاندې شي او ماشومان چې دراتلون کې یعنی زمامداران دي هغوی په شتوګه ژوند وکي او په شتوګه په آینده کې مصدر د خدمت دی او تولنه وګرځي.
په پای کې ستاسو نظر د ماشومان د حقونو په اړه غواړم.
زما په نظر ترسو چې په افغانستان کې یو منظمه قانونمنده او د خلکو په خوخه حکومت سرامت نیوي شوی نو موږ نشویل چې دا کوم حقونه د ماشومانو یعنی ضایع ده یا کوم حقونه د ماشومانو تامین ده، ځکه چې دلته یو سلسله قوانین ته ضرورت شته او همدارنګه یو سلسله هغه سافت لا یا نرم افزار قوانین چې ورته وایي هغې ته ضرورت ده، چې سربیره پر دې چې باید هغه هارد قوانین یا هغه مدونه قوانین چې باید تطبیق شي د خلکو او د عامه ذهنیت هم د سافت لا سره یعنی د سافت لا په استفاده سره باید ذهنیتونه آماده شي چې د ماشومانو حقونه باید مراعات کړي، سه هغه په اجتماعي دګر کې وي او یا هم په کورنۍ دګر کې.
مننه کو فرزه صاحب کور ودان. قدر من اوریدونکو داوه د دیوانه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شتاست موړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لاس پاره علامه مال شاه خاډه او بریالي اوسئ.